امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به تازه رپورټونو تر څنګ د دې وخت تازه خبرونه هم اوري. په سر کې تاسو خبرونه اوري چې زه درته لولم. اورانوس په نامه په یو هوټل کې دننه ځانمرګي برید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب الله دانش امریکا غږ ته وویل برید په ځایي وخت د ماښام په 4:15 کې یو ځانمرګي د عالمانو په یوې غونډې باندې کړی دی. ښاغلی دانش د رویټرز ایجنټس ته ویلي دي چې په برید کې څه د باندې 50 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 80 نور ژوبل دي. د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی ده چې په برید کې شاوخوا 50 تنه وژل شوي دي. د وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس او ویاند وحیدالله مجرو امریکا غږ ته ویلي دي چې په برید کې لږ تر لږه 380 نور کسان زخمي شوي هم دي. ښاغلی مجرو ویلي دي چې د سلیرو شو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی دا یو ټیرستي برید بللی دی، دغه یې غندلی دی او دا یې د پیغمبر او اسلام د دښمنانو کار بللی دی. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په برید کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. د رپورټونو له قراره په هوټل کې دننه د میلاد النبی مراسم روان وو. د غونډې ځینو ګډونوالو رسنیو ته ویلي دي چې ځانمرګي بریدګر د غونډې په منځ کې ځان والوزه و. د فرانسې خبري اجانس د اورانوس هوټل د مدیر له خولې لیکلي دي چې د غونډې په وخت شاوخوا زر تنه د هوټل په سالون کې موجود و. دا په کابل کې په 1300 کې تر ټولو زیات خونړی برید بلل کیږي. امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشر ټرمپ سلاحکاران افغانستان او عراق ته د هغه د سفر په تیارو بوختي. ولسمشر ټرمپ خپلو سلاحکارانو ته ویلي دي چې غواړي په افغانستان او عراق کې د ډېره امریکایي ځواکونو لیدلو ته لاړ شي. په ولسمشر ټرمپ دا نیوکه ډېره کیږي چې ولې د دغو ملکونو کې د خپلو سرتیرو لیدنو ته نه ورځي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ځینو هغو امریکایي چارواکو په وینا چې له دغې قضیې خبر دی لیکلي چې ښاغلی ټرمپ خای زر افغانستان او عراق ته لاړ شي. د فاکس ټلویزیون سره په یوې مرکې کې ولسمشر ټرمپ نه چې کله دا پوښتنه وشوه چې ولې په عراق او افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو لیدو ته نه ورځي، نو هغه وویل چې دغه کار یې په پلان کې دی. ولسمشر ټرمپ په یوې اعلامیه کې ویل د جمال خاشقجي ضد دغه جنایت ډېر بد جنایت دی او زموږ هیواد د دغه ډول جنایتونو په پام کې ساتي. مونږ د هغو خلکو خلاف چې په دغه قتل کې ککړ دي اقدامات کړي دي، خو هغه د سعودي سره د ملاتړ خبره د ایران سره د موازنې په وخت کړي ده. هغه وویل چې ایران په دغه سیمه کې او امریکا ته ګواښ پیښوي. ولسمشر ټرمپ وویل چې سعودي دې ته تیار دی چې د یمن نه ووزي، خو په دې شرط چې ایران د یمن نه وتلو ته تیار شي. هغه وویل چې ایران په سعودي کې په یمن کې د سعودي خلاف د خپلو ګوډاګیانو په وسیله باندې جنگ کوي. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل چې ایران په لبنان کې د حزب الله ډله روزي او ملاتړي کوي او په سوریه کې د بشار اسد سره ولاړ دي چې هغه د خپل ملک په میلیونونو کسان وجلې دي. یمنی پوځي چارواکي د هدیده خار په لویدیځي برخه کې حوثي یاغیان د جګړې په پیلولو ګرموي. حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړي دي او د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو جټ الوتکو بمباري هم کړي دي. حوثي یاغیانو ویلي دي چې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو نوښت به مراتوي، خو که سعودي سوله وغاړي نوله. د ولسمشر ټرمپ اداره هم د لویدیځو متحدینو سره په همغږۍ کې په یمن کې د اوربند غوښتنه کوي. او د پاکستان د پوځ بیان جنرال آصف غفور په خپل ټویټر لیکلی دي چې د ترګرۍ په ضد جګړې کې د بل کوم هیواد نه زیات تاوانونه ګاللی دي. هغه په خپل ټویټر د عمران خان او ولسمشر ټرمپ د ټویټر د لانجې په عکس العمل کې لیکلی دي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ تورونه په پاکستان باندې بې بنیاده دي او پاکستان هغه ملک دی چې په افغانستان کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر ټرمپ د ټویټ په ځواب کې یو سخت ټویټ کړی او امریکا یې په دې باندې تورنه کړې وه چې د طالبانو خلاف په جنگ بایللو کې ناکامه شوې ده او اوس خپل الزام په پاکستان لګوي. د عمران خان او ولسمشر ټرمپ د پرله پسې سختو ټویټونو نه وروسته د سیاسي چارو کارپوهانو د غیلانجې ته بل بل عکس العمل وښودلو او وویل چې دا به د پاکستان او د امریکا اړیکې لا نورې خرابې کړي. درنوریدونکو، تاسو امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. خبرونه مو اورېدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. اسرائیل غواړي د دغه ملک د یو متقاعد جنرال د پروژې له لارې د خپل سرسخت دښمن ایران د جبی او پالیسۍ په باره کې د خپلو متخصصانو شمیر زیات کړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
هانا جهان فروز د زده کوونکو سره سندرې وای. زده کوونکي په هفته کې د 5 ساعتو لپاره فارسی لیکي، لولي او خبرې پرې کوي. تقریبا 5 زده کوونکي په خپله خوښه د بن ګرووین په لیسه کې په پروګرام کې داخله واخیستله چې حکومت تصویب کړی دی چې 900 زده کوونکي له فیس نه په غیر زده کړې پکې کوي. دا په اسرائیلو کې یوه ځانۍ لیسه ده چې په خاصه توګه د ایران په باره کې پکې درس ورکولی کیږي. د ایران امنیت او استخبارات د دغه پروګرام عنوان دی چې 14 کلن او 10 کلن زده کوونکو د ایران د نیابتي جنګونو په باره کې زده کړې کوي چې د اسرائیلو تباه کول غواړي. زده کوونکي وایي د فارغ کېدو نه وروسته دوی ته چانس پیدا کیږي چې د استخباراتو په برخه کې کار وکړي، چې دا د اجباري نظامي خدمت یوه برخه ده. د یو تام په نامه زده کوونکي وایي:
I have a better knowledge about languages and I'm serious about what I'm doing and I know I can be you have to be honest.
زه د ژبو په باره کې ښه معلومات لرم او څه چې کوم د هغې په باره کې جدي یم او زه پوهیږم چې یو څوک باید صادق وي، او کله چې یو څوک د استخباراتو مسلک خوښوي نو باید چې راز وساتي، او زه فکر کوم چې دا کار کولی شم. د دغه پروګرام ابتکار پینی شملویچ کړی دی. د متقاعد برید جنرال دی چې د اسرائیلو د کورنۍ امنیت اشینبت په اداره کې کار کړی دی. د دغه ادارې کار د هغو ګواښونو مخنیوی دی چې له تروریزم او استخباراتو نه مخامخ کیږي. شاملوویچ د 2014 کال نه را په دوی خوا 50 زده کوونکي فارغ کړي دي. دی وایي د دغو زده کوونکو نه تقریبا 40 د نظامي استخباراتو په قطاعاتو کې شامل شلو. دی په دې عقیده دی چې د دوی له دغو زده کړو نه ښه کار اخیستل کیدای شي. پینی شاملوویچ زیاتوي:
I don't know if when and if there will be peace between us and between Iran, but I think that it's important that in Israel there will be
ازنه پیغام چې کله به زمونږ او ایران ترمن سوله وشي، مګر زه فکر کوم مهمه دا ده چې په اسرائیلو کې به کافی متخصصان وي، کافی داسې خلک وي چې د ایران په باره کې معلومات ولري، او د اسرائیلو او ایران ترمن په روابطو باندې نفوذ ولري، او په دې باره کې باید فعال وي. هر 18 کلن ځوان ته په کار ده چې 3 کاله عسکري خدمت وکړي، او هر پیغله باید 2 کاله نظامی خدمت وکړي. په ایران کې زیږیدلې اسرائیلي هنرمند او ښوونکي هانا جهان فروز از د کوونکو ته د فارسی ژبې او کلتور درس ورکوي. دا وایي:
وی ان اسرائیل کین ډو اني ثینګ فور د ایرانین پیپل ان ایران to be free.
او کوم په اسرائیل کې د ایرانیانو لپاره څه کوي، هغه به د ایرانیانو آزادول وي، او دوی له دې نه کار اخستل شي. زما لپاره هم دا ښه ده، ځکه زه فکر کوم په ایران کې ایرانیان د آزادۍ مستحق دي. د ژبې یادول باید آسان کړی شي، او جهان فروز هیله لري فارغ شوي زده کوونکي به د ایران خلک د خپلو دوستانو په حیث وګڼي، او حتی ځینې به دې ته تیار وي چې د خپل حکومت لپاره جاسوسي وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 100.5، د انټرنټ له لارې pashtovoa.com.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي په دغه ملک د سولې د خبرو لپاره بیا هڅې پیل کړې دي. د امریکا غږ خبریال رپورټ را لېږلې، زموږ همکار سید بختیار شای درته وړاندې کوي.
د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي مارتن گریفز دغه جنگ ځپلي ملک ته د 4 شنبه پورې د دې د پاره تللی وو چې هلته د متخصصو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل د پاره هڅې پیل کاندي. هغه حالت د یمن په پایتخت سنا کې د حوثی مامورینو سره چې ایران ملاتړ کوي کتلی او هم د سعودي عربستان په ملاتړ د یمن د حکومتي مقامات سره په دې غرض کتلی چې دې کال په اخر کې په سویډن کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. دواړو خواوو په دې وروستیو وختونو کې د سولې د خبرو دپاره د ښاغلي ګریفز د هڅو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی، مګر هلته په یمن کې د حودی د په مهم ساحلي ښار کې د نوو جنګونو پیل ممکن د هغه دغه هڅې د مشکلاتو سره مخامخ کړي. پرون د یمن نظامي مقاماتو د دغه ساحلي ښار په ختیځ کې د ډزو د پیل ملامتي په حوثي یاغیان واچولې. د حکومت طرفدارو قواوو د دغو ډزو جواب ورکړی او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو جنګي الوتکو په حوثي یاغیانو بمبارۍ هم کړي دي. د حودی د ساحلي ښار چې د یاغیانو په کنټرول کې دی، یمن ته د خوراکي موادو، تیلو او د بشري مرستو د انتقال دپاره اصلي لار ده. سعودي عربستان په ایران باندې د دې الزام هم لګی چې حوثي یاغیانو ته د دغې لارې نه وسلې انتقالوي، مګر ایران دغه الزامونه رد کړي دي. د امریکا حکومت د خپلو غربي متحدینو سره یو ځای په یمن کې د یو اوربند د ټینګولو ملاتړ کوي. همدا اوس امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو جنگي الوتکو ته د تیلو برابرول او د ترمیم چارې بندې کړي دي. حوثي یاغیانو په 2016 کال کې د یمن په پایتخت سنا باندې خپل قبضه ټینګه کړه او د هغه ملک حکومت دې ته مجبوره شو چې سعودي عربستان ته تبعید شي. په بیروت کې د امریکن په پوهنتون کې د سیاسي چارو یو استاد هیل کاشا په دې عقیده دی چې هلته په یمن کې به ورو ورو یو اوربند خامخا ټینګ شي، مګر هغه وایي چې په دې وخت کې هر خوا غواړي چې خپل وروستی ګزار وکړي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو په هوایي بمبارۍ کې د روغتونونو په شمول ډېرې ملکي سیمې هم لګېدلې دي چې په هغې کې په زرګونو ملکیانو وژل شوي هم دي. په یمن کې د دغو شخړو او تشدد له کبله د یمن خلک د سخت لوږې سره د مخامخ کېدلو نه علاوه هلته د کولرا مرض هم خپور شوی دی. د نړیوالې صحي ټولنې د یوه تخمین له مخې ویل شوي دي چې په 2015 کال کې په دغه جنګ کې د سعودي عربستان د شاملېدلو نه وروسته هلته تقریبا 10,000 کسان چې زیاتره ملکیان دي وژل شوي. د بشر د حقوقو ځینې ډلې بیا وایي چې ممکن د مړو شمار له دې نه هم زیات.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دریتنه د عام وجنې په شک نیول شوې دي چې غوښتلې د استرالیا په دویم لوی ښار ملبورن کې ټیرستي حمله وکړي. ما مو کې دی رپورت
ته. تحقیقونکي په دې عقیده دي چې دغه درو تنو به له هغې ډلې نه الهام اخیستې وي چې ځان ته د اسلامي دولت ډله وایي. دغه مشکوک کسان ترکلو اصله استرالیان دي او د مارچ د میاشتې نه را په دې خوا تر تعقیب لاندې وو. پولیس وایي په دې وروستیو وختو کې له دغه درو واړو نه پاسپورتونه له دې ویرې نه بیرته واخیستل شول چې دوی به خارج ته سفر وکړي او په ترورستي فعالیتونو کې به برخه واخلي. دوه ورونه دي او په ټولو درو واړو باندې د ترورستي حملو تور لګېدلې دي. مقاماتو څرګنده کړې دوی په تیرې وخته کې ډېر قوي شوي چې دغه حمله وکړي او د یخ په نتیجه کې به د دوی توتیا ته تاوان ونه رسیږي. څه باندې 200 پولیسو د ملبورن نه په حمله کې برخه اخیستې وه. د وکټوریا د پولیسو قومندان ګراهام اشتن وایي
there was a view towards a crowded place, a place where maximum people would be attending, to be able to kill a maximum amount of people as possible. Believe over more recent days attempts have been made to source a 0.22
that's a sima pa nazar ke nivol shwa che dera gana guna ba pa kiwi aw dumra kasan ba pa kiwi wa jala shi che tumra mumkin wi mang pa dia qida yu pa di urustai urazu ke koshish ho sho che otomat wasle last rawdi che da ga turisti hamle ur bande sar ta urasawi د دغه مشکوکو کسانو یو خپلوان وایي دوی د تاوتریخوالي سره ارتباط نه لره، نه له افراطیانو نه الهام اخیستی وو. د تروریزم ضد پولیسو دغه چاپی په داسې وخت کې واچولې چې په زرګونو کسانو تیری نیوو چې د رستوران د څښتن په جنازه کې برخه واخلي. د رستوران دغه څښتن د نومبر په 9 نیټه په ملبورن کې یو کس چې له افراطیانو نه الهام اخیستی وو په چاقو ووهه او ویې وژه. په مشکوک کس باندې پولیسو ډزې وکړلې او وروسته بیا په روغتون کې مړ شو. دغه درې تنه د روانې میاشتې په سر کې ګرم وګڼل شو چې د 2014 کال د مسیحي اختر د خوشحالیو په وخت کې په ملبورن کې د تورستي حملې نیت یې کړی و. فدرالي اداري وای د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې راپو دی خو په درست استرالیا کې د تروریزم ضد په څلوېښتو تحقیقاتو کې په نوي تنو تور ولګېده چې د تروریزم سره ارتباط لري. په استرالیا کې د تروریزم د ګواښ درجه احتمالي ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې کارپوهانو د افغان سولې په حق له خبرې کړې دي. د تیر ورځې په باسونو کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو او د انسټیټیوټ د سړونکو ترمن سوال او جواب وشو. زموږ همکار نسیم ستانیزي دغه ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
ښاغلی کیمبل، ما د غونډې له ګډونوالو نه واورېدل چې د سولې په هڅو کې بیړه وشي. هغه وخت چې د امریکا او ناټو 150,000 قواوې موجودې وې، سوله ونه شوه. اوس شرایط څومره بدل شوي دي چې د سولې هڅو ته دومره خوشبیني موجوده ده؟
د بیړه احساس نشته، خو د سولې د ضرورت پوهه زیاته شوې او منل شوې ده چې بالاخره یوه سوله په افغانستان کې هغه وخت امکان او ثبات پیدا کولی شي چې طالبان پکې شامل وي. د امریکا لپاره د دې خبرې په درک او منلو کې ډېر وخت ولګېدو. زه فکر کوم اوس د دواړو خواوو لپاره ډېره مهمه خبره دا ده چې په مناسبه توګه د یو بل غوښتنو ته توجه وشي، په خاصه توګه د بهرنیو قواوو په برخه کې څو مذاکره کوونکی مؤثر او غیزمن باز پرې وکولای شي.
ښاغلی جیسن زیاته کړله چې د امریکا لپاره ډېر مهم نقش وس دا دی چې د دې بهیر لپاره سهولت برابر کړي او طالبان په دې قانع کړي شي چې امریکا به په هغو خبرو ودرېږي چې ژمنه یې کړې ده، په خاصه توګه د امریکا د حضور او نورو بهرنیو قواوو په برخه کې. په دې ترڅ کې دا خبره هم ډېره واضح شي چې د سولې هره معامله چې کیږي هغه به بالاخره د افغانانو ترمنځ وي. ښاغلی جیسن، ستاسې شخصي نظر څه دی؟ آیا تاسې طالبان د افغانستان په آینده کې د یو سیاسي ګوند په توګه لیدلی شئ؟
زه فکر کوم که چیرې په افغانستان کې یوه باثباته سوله او نظم منځته راځي، نو پکار ده چې طالبان پکې شامل وي.
ښاغلی جیسن، د طالبانو بنیادي دریز او غوښتنه له اول نه دا وه چې کله بهرنۍ قواوې له افغانستان څخه ووزي نو بیا به د سولې خبرې وکړي. له بل پلوه ما په همدې غونډه کې واورېدل چې که بهرنۍ قواوې له افغانستان څخه ووزي نو ښایي افغان حکومت سقوط وکړي. تاسې څه فکر کوئ چې طالبان به په خپل بنیادي دریز مصالحه وکړي؟
I think ultimately there needs to be a compromise.
ز فکر کوم چې بل اخره به په دې خبره یو مصالحه وروغه جوړه وشي. لبل پلو طالبان هم په خپل خبرو کې عملی توب او واقعبینی څرګند کړي ده. حقوقي د دې غوښتنې په تړاو نور تفصیل هم ورکړ. حقوقي وویل چې دوی به وخت او شرایط ته په کتو سره د امریکا او بهرنیو قواو وټلو ته له یو توافق نه وروسته چمتو وي.
ښاغلی جیسن زیاته کړله چې طالبان په دې برخه کې وایي چې دوی دې ته چمتو دي چې له یوې موافقین وروسته د یوه مهالویش او شرایطو په نظر کې نیولو سره په مرحله وار ډول د بهرنیو قواو وتلو سره توافق ولري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د کندوز قومي مشران او مخاور چې د ټولو ولسوالیو نه راغوښتل شوی وو، د سولې په اړه ورسره د سولې د شورا د سیمه ییز دفتر له خوا خبرې وشوې. ګل رحیم نیازمن کندوز نه رپورټ را لېږلی.
د کندوز اکثر خلک د سولې ملاتړ کوي. دوی وایي چې جګړو د خلکو اقتصاد او ژوند زیانمن کړي، نو باید د ښه ژوند لپاره له ښکېلو ډلو سره سوله وشي. قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د قندوز په کچه باید د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره په یو ځانګړي ځای کې خبرې وشي چې له جګړو لاس واخلي. له تیرو څو میاشتو را په دې خوا چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لړۍ پیل شوې ده، خلک امید لري چې یوه ورځ به وسلوالې ډلې له جګړې څخه لاس واخلي. د قندوز د سولې د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر وایي چې که خلکو غواړي د دواړو خواو ترمنځ سپر کېدای شي او جګړه ختمه ولی شي،
څنګه کولای شو چې دغه د خواله چې وسپیلن په قندوز کې دغه وینه تویږي، د دغه وینه د تویدلو لپاره مخنیوي وکړو. دغه جنگ د قندوز په ولایت کې د عام خلکو لپاره سخت بد اغیز لري او په ټولو خلکو باندې بد اغیز لري. د پردیقان لري، پر چوپان باندې لري، په ځوانانو باندې لري، په عالمانو باندې لري. که موږ دغه سپینګیری دغه خلک دغه ولس لاسره ورکړو، د ټول قندوز په سطح باندې، د نهو ولسوالیو په سطح باندې، موږ انشاءالله ولازم کولای شو چې مثبت ګام واخیستلی شو. دغه ولس دی د دوړو قوتونو په منځ کې راګرځي او امیدوار وي چې دا ولس به لا سره ورکی د جنگ په منځ کې به حائل واقع شي. نور به یو طرف نه دی ودی چې په بل طرف پاین تارز وکي.
څو کال وړاندې جګړه یوازې په کلو کې و، خو اوس قندوز کې جګړه د خار کمربندی پوسټو ته را رسیدلې ده. د دغه ولایت ځوانان هم وایي چې دوی نور له جګړو ستړي شوي دي.
کلی او د ولسوالۍ څخه راغلي مشرانو سره مشوره کیږي په دې باندې د سولې په باره کې. البته د هغې نظر اخیستلی کیږي، باید حکومت نور هم توجه وکړي او دا د سپینګیرو څخه د اربابانو څخه د سولې په راوستلو کې ګټه پورته کړي. او دغه غونډې تبن چې په ټولو خلکو باندې یو مثبت تاثیر کوي، ځکه چې ولس په دې باندې پوهیږي چې موږ سولې ته ضرورت لرو. په عموم ډول کې موږ تاسو وګورو په قندوز ولایت کې له جنگ څخه ډیر خلک ستړي شوي، ځکه ستړي شوي چې قندوز دوه ځله سقوط کړی او بیا هم پکې په وار وار سره جنگونو شاهدانه سو. اته چې اوس هم په بازو بازوینو کې جنگونه شته دي. قندوزیان ډیر زیات لیوال دي چې سوله راشي او د جنگ څخه ستړي دي، او ان شاء الله تعالی چې سوله هم راځي، سوله ته امیدوار اوسو چې سوله راشي.
د سوله برنامه څومره چې لا زیاتې نیول کیږي او خلک دعوتیږي، دا د عامه پوهاوي لپاره، د ذهنیت سازی لپاره، خپل د سولې کلمې د دې فرهنګ ته رجوع لپاره یو اثر ډیر اثرناک اقدام دی. مونږ هرکلی کوو سولې ته، مونږ اشد نیاز لرو، ضرورت لرو. څه دا واړه دي، زاړه دي، میرمنې، حتی حیوانات کوم ځای کې اوسیږي چې هلته سوله نه وي نو هغوی هلته ژوند نه شي کولی. په ورځ قندوز کې جنگ روان ده، دواړو خواونه، طالبان له خوانه، د حکومت له خوانه، حتی ملکي خلک ډیر زیات شهیدان کیږي، زخمیان کیږي. دې وضعیت نه ټول خسته شوي دي، ټول افغانان خسته شوي دي. هیله کوو د دواړو خواو نه چې نور دی راشي، د سولو مذاکراتو ته دې لبیک ووایي، کېدنی یو بل سره توافق وکړي، تر کومه به یو بل وژنو.
راټولو شوو خلکو د افغان دولت له سیمه ییزې ادارې سره ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به له سیمه ییزو طالبانو سره خبرې کوي او پر امنیتي پوستو د حملو د نه کولو خبرې به ورسره شریکې کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږاشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغان کشالی له ټولو طرفونو سره خپل مجلسونه ګټور بللي. هغه اوس واشنگتن ته بیرته روان شوی دی. رحیم ګل ساروان رپورټ را لېږلې.
له تیرو څو ورځو راهیسې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اړه خپلې مشورتي ناستې پیل کړې دي او له سیاسي مشرانو او مدني فعالانو سره په کتنو کې د سولې د مشورتي بورډ د ایجادولو په اړه نظرونه اخلي. خو دا مشورتي بورډ څه دی؟ آیا د سولې د عالي شورا بدیل دی؟ د سولې د عالي شورا مرستیال عجی الدین محمد وایي چې دا یوازې مشورتي بورډ دی او د سولې د عالي شورا ځای ناستې نه دی.
دا د رئیس جمهور د پاره دی یو بورډ پیس د سیو څوک چې هغه کې لکه دغه ټول خلک ځان وګوري او هغه به تعداد به زیات خو حد به د مشورې او دا خبره وکړه چې دا به د نه دفتر لري، نه به تشکیلات لري او دا به صرف یو کس مصر نمائنده چې حتی د سیمې چې ولایاتو کې زبه به د ولایاتو د ویډیو کانفرنس د لارې نه دوی نه مشوره اخلي.
دارګ مانی ویلی چې د مشورتي بورډ د ایجادولو لپاره تیر او داونې د لیدنو سلسله جریان لري. خپل ولسمشر غنی ویلی چې د سولې مشورتي بورډ د جوړولو مخه د سولې مذاکرات ته چمتواله دی.
د افغانستان حکومت او خلک اساسي غوښتنه سوله ده او د دې لپاره په تیر څو ورځو کې مشورتي ناستې مختلف اقشارو سره ترسره شوی دي. د ټولو اقشارو غوښتنه هم دغه ده چې بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل شي او د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی
خو پخوانی طالب چارواکی بیا وایي چې د سولې مشورتي بورډ یو ارخیز دی او طالبانو ته د منلو نه دی. مولوی اکبر آغا وایي دا بورډ اند زلمی خلیلزاد د هڅو تر سیوري لاندې راوستل دي.
بورډ مشورتي چې جوړیږي حکومت نه غواړي چې د خلیلزاد هلې ځلې هغه کامیاب شي، د هغو دپاره لکه خلک چې وایي دا د یو ذریعه او سبب وګرځي چې نور دغه هلې ځلې د خلیلزاد په غیر مستقیم ډول باندې ناکامه کړي.
د سولې د مشورتي بورډ هڅه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې ټول سفر یې په تیره بیا افغانستان ته وروستی وړومبی له حکومت او خلکو سره د نږدې همغږۍ د ساتلو لپاره ګټور و. د امریکا سفارت بیا په ټویټر کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د نومبر په 1919 د ولسمشر غنی په ګډون له ګڼو افغان سیاستوالو او مدني فعالان سره لیدلی. زلمی خلیلزاد په همدې سفر کې په قطر کې درې ورځې له طالبان سره هم خبرې کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. جمهور رئیس غنی دینی عالمانو ته د کمپیوټر زده کړو د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ یو شمیر نور امتیازونه هم اعلان کړي دي. اکرام شنواری رپورټ را لګره.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی سه شنبه پورس پارک کې د مسلمانانو سر پیغمبر د مولود په مناسبت د دینی عالمانو په ګډون یې غونې ته په وینا کې ویل چې افغانان په خپل ټولنه کې تر بل هر وخت زیات دې ته اړتیا لري چې د مسلمانانو د پیغمبر سیرت ته متوجه شي او ورڅخه زده وکړي.
ما یو کال کامل سیرت د نبوي ویلې او داسې ورځ نسته چې سخت موضوع سره د تصمیم مخامخ اوسم چې بیا سیرت نبی ته او قرآن شریف ته مراجعه وکړم.
جمهور رئیس غنی د اصلي ټکنالوژۍ سره د دینی عالمانو د بلدېدو لپاره د دینی عالمانو د غوښتنې له مخې ولایتي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې د جماعتونو امامانو ته دې د کمپیوټر کورسونه جوړ کړي.
له دې وروسته د په ټولو ولایتو کې د علماو د شورا رئیسان په ولایتي اداري جلسې کې عضویت ولري. دوهم، د حج فریضه د ادا کولو لپاره د جماعتانو د ملا امامانو او خطیبانو سهم مشخص او زیاد شد. دریم، لدی وروسته به دی آجی سایبانو دی لارخون معلمان دی جماعتونو دی ملایمامو لمنز انتخابیگی او دا وظیفه به دی دویوی. چلورم، دی ولایتونو حج و اوقاف ریاستونه دی ولایتی اداره پا همکاری دی جماعتونو دی ملایمامانو او علمای کرامو تا دی کمپیوتر دی ضروری پروگرامونو دی زدکر سنفونه برا دایر کرد. ترڅو علما وکړای شي د دنیا له حال احوال او پرمختګونو نه چې دوی خپله غوښتنه کړې وه په وخت خبر شي.
په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر سرګند نه دی، خو د پوهنې وزارت وایي چې دغه وزارت سره تر 1200 پورې دینی مدرسې ثبت دي. د پوهنې وزارت خبرونه رئیس محمد کبیر حکمل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دینی مدرسو کې زده کوونکي د دینی زده کړو ترڅنګ عصري علوم هم زده کوي.
د کمپیوټر زده کړه، د انټرنیټ نه استفاده او د نورو عصري علوم زده کړه زموږ د مدرسو د تعلیمي بهیر یو اساسي برخه جوړوي. موږ اوس هم په مدرسو کې لدی استفاده کوو، اما لدی عمل چې فرصتونه او امکانات کم دي، ښایي په ټولو مدرسو کې نه وي لکه چې په ټولو ښوونځیو کې نه لرو، اما تر اخرین حد زموږ کوشش دا ده چې هم په مدارسو او هم په مکتبونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ کارونه عام کړو او لدی نه استفاده پراخه کړو.
په افغانستان کې د پوهنې وزارت ترڅنګ د حج او اوقافو وزارت هم په سلګونو دینی مدرسې اداره کوي، خو په دغو مدرسو کې د زده کړو بهیر یو ډول نه دی. د مدرسو او ښوونځیو ترمنځ د زده کړو توپیر او د مدرسو پرتله ښوونځیو ته پاملرنه کله کله د مدرسو زده کوونکو د خپګان سبب کیږي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د سرتاسري شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هیله لري چې د جمهور رئیس غنی نننۍ پریکړه به د دینی مدرسو او دینی عالمانو ته د اصلي زده کړو په برخه کې مرسته وکړي. خو ښاغلی حقانی وایي چې په ولایتونو کې دینی عالمانو ته پاملرنه ډیره کمه ده.
پخوا د معلمینو سهمیه د علماو ډیره زیاته کمه وه، او د علماو په نوم باندې نور خلک تلل. خدای دې وکړي چې په آینده کې وزیر د حج اوقافو دې ته متوجه شوی. د حج اوقافو په وزارت کې د علماو سره د معلمینو په صفت کې یعنی پخوا ډیر زیات نیمګړتیاوې وي، خدای دې وکړي چې دغه بیا تکرار نه شي.
افغان حکومت هر کال د حج د مراسمو پر وخت د افغان حجیانو د لارښوونې او هغوی ته د دینی مراسمو زده کړو لپاره په لسګونو ښوونکي سعودي عربستان ته استوي. یو شمېر دینی عالمان ادعا کوي چې د ښوونکو د ګمارلو په بهیر کې شفافیت نشته او اکثره ښوونکي دغې دندې ته په واسطو ګمارل کیږي، خو د حج او اوقافو وزارت دا تورونه نه مني او وایي ښوونکي په ډېره شفافه توګه ګمارل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي او د دری برخې خبرونه اوریدل مه هېروئ.